اهل دشت پر غبار سرزمین من، مثل قلب داغدار سرزمین من.
افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ته موزنور یاست نوري هر کله کوم مخکله د چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي د دوی له خاورې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکل په پاکستان کې له څلیرش ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاو خو یو میلیون دریا وزر غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متی الله ویسا، جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیالله مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له شپږ میاشتې راهیسې دی له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالان په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېیم ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلیږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د بشری حقوقو یو ډله وای د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولې چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو مترزینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقونو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له دېرشمې راهیسې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 216 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په دېرشمه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. دا تیر کال په ایران کې تر ټولو خونړۍ پیښه یاده شوې ده. د سیستان بلوچستان د سیمې اوسیدونکو چې اکثره یې سنی مذهب دي تل د ایران د امنیتي ځواکونو له بد چلنده شکایت کوي. د بلګراس سره محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د امریکا سفارت د اور اچونې د پیښې په تړاو تر اوسه هیڅوک نه دی زندانی شوي او وو مشکوکو کسانو ته په 2019 میلادي کال کې د محکمې په یوه جلا دوسیه کې برات ورکړل شو. او د پهن کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي لپاره د تیاری لوب په ترڅ کې افغانستان له سریلانکا سره لوب کوي. لوب روانه ده. د افغانستان ټیم ته سریلانکا د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان ټیم تر اوسه په 1.5 اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 201 منډې کړي دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خاورې ووځي کنه په زوره به وباسي. په دې اړه چې تر اوسه دغه اعلان څه غبرګونونه راپارولي په پاکستان کې مو د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سره خبرې وکړې.
پاکستان کې خو دغه خلک وشل کېږي وشل شوي دي په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. دغه راز د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مرستیال هیدر بار هم ویلي افغان ښځې باید خپل هیواد راتلونکي په اړه په هر ډول په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. دا به هم واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي ورزشي کلوپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي.
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان موقت حکومت په دې هیواد کې د 1,000,000 ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواده ووزي. د پاکستان موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې په پاکستان کې له 30 بریدونو څخه 14 کې افغانانو لاس درلود. د طالبانو حکومت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه تازه څرګندونو ته غبرګون نه ښودلی خو تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي ګنې له جبري ایستلو سره به مخ شي. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د 40 بریدونو له ډلې په 14 بریدونو کې افغانان ښکېلو.
د جنوري له میاشت راهیسې پر موږ 24 ځانمرګي بریدونه شوي چې له دې 24 ځانمرګو بریدونو څخه 14 یې د افغانانو لخوا ترسره شوي. د افغانانو چې پر موږ یې بریدونه کړي وو چې د پېښور په پولیس لاین کې پر جمعات برید هم افغانانو کړی وو. له هغه برید وروسته چې د سیف الله قلعه په مسلم باغ کې وشو له شپږو بریدګرو څخه 15 افغانان وو. له دې وروسته د ژوب په برید کې له 5 بریدګرو څخه 3 افغانانو.
دغه نوې برید چې په هنګو کې شوې بریدګر یې افغان وو.
هنګو مې ابي ریسنتلی هوا ہے اس کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے.
ښاغلی بوکټي زیاتوي چې دوی د دې ټولو هغو بریدونو شواهد لري چې افغانان په کلاس لري او د ده په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ولې د طالبانو د مشهر ملا هیبت الله خونزاده فتوا چې د برید د نه کولو په اړه ده په پاکستان کې نه عملي کیږي. د طالبانو حکومت چارواکو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو د وزیر دغو تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلی دی چې پاکستان ته د دغو ادعاو پر ځای د امنیت ټینګښت په اړه خپله دنده ترسره کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري ژور اندېښنه ښودلې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا دفتر د دوشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي ډیری هغه افغانان چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هلته له ځورونو خپل سرو نیونو او د شړلو له ګواښونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او په وروستیو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا 2000 افغانان نیولي دي. یاد سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي له دې ډلې شاوخوا 1000 تنه په اسلام آباد کې نیول شوي، شاوخوا 500 سلنه یې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. دغه سفارت زیاته کړې چې د څلورو افغانانو مړي چې مخکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو په روغتون کې موندل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی چې د پاکستان پولیسو یوازې د یکشنبې په ورځ دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیولی دي. د پاکستان کابینې په دې وروستیو کې له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پالیسي تصویب کړه. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو له بېځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي له سختو حالاتو سره مخ دي. د ښځو د حقونو فعاله سمیه شیرزاد وایي هغه او ماشوم یې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو او له څه مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د دوی وضعیت ته پام وکړي.
دې کار ټول خلک اندېښمن کړي دي. زه له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له سازمانونو غواړم چې د افغان کډوالو دوسیې ژر تر ژره حل کړي او له پاکستان سره د نوو لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې په پاکستان کې یوې بلې افغاني مېرمنې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل افغانستان او یا نورو هیوادونو ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
پولیس په هغو کډوالو پسې ګرځي چې ویزه نه لري، زندانی کوي او له ځانه سره یې وړي. د پاکستان حکومت کډوال ته ویزې نه ورکوي. په دا ډول شرایطو کې ژوند ته دوام ورکول په رښتیا هم ستونزمن دی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی، دا چې خلک بیرته خپل وطن ته ولاړ شي او د دوی لپاره بهر ته د وتلو هم کومه لاره نشته.
د طالبانو حکومت تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي. نږدې درې اونۍ وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ویان په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 600 ډېر افغانان پاکستان ته ورغلي دي. د قیصر افریدي په حواله دا هم ویل شوي چې پاکستان د نویو راغلیو سربیره د 1.3 میلیونه هغو افغان کډوالو کوربتوب کوي چې ثبت شوي کارتونه لري.
و امریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې له پاکستان به ټول غیر قانوني کډوال د افغانانو په شمول ووزی کنه دوی به په زور وباسي. په دې اړه مې چې دغه اعلان په پاکستان کې څه ډول غبرګونونه راپارولې دي، مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې.
پاکستان کې خو دته خلک وشل کیږي، وشل شوی دی په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې، لیکن د پاکستان د نگران حکومت د وړاندې نه ځینې داسې بیانونه د پخپل باندې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ راغلی وو، د ځینې وزیرانو راغلی وو، نو دغه نن چې کومه پریکړه دی اعلان کړه د فوجي مشرانو او د مهمو وزیرانو په یو غونډه کې، نو د وړاندې نه دوی داسې یو ماحول ورته جوړ کړی هم وو. او بیا پاکستان کې خو رسنۍ چې کوم د حکومت یو لارښوونه بوتوم
دی، طاهر خان تاسو چې مخکې داسې څرګندونې شوي، یعنی فکر کوي چې دازل دا هماغه څرګندونې دي او که دازل دا اعلان جدي دی؟
زما نظر دا دی چې تر ډېره حد ورته حد ورته تاسو جدي ویل شي، او ځکه چې یو رسمن یو پریکړه وشوه او پریکړم چې کوم پاکستان کې دی ورته یو اپیکس کمیټي وي. دا تاسو بیا د 2014 کال د پېښور د سکول د ښوونځي د برید وروسته یو پلان جوړ شوی چې دی بوته قومي اکشن پلان وي. دا هغې د عملي کول لپاره دا کمیټې جوړې شوې او دا مهمې فیصلې کې خاص کر د امنیتي موضوعاتو په اړه باندې. نو زما خیال چې پریکړه جدي ده، ځکه چې مخکې به ذکر کېده او نن رسمن اعلان هم شو.
د رویترز خبري اژانس د کورونو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی له قوله ویلي چې پاکستان کې چې سږ کال 40 ځانمرګ بریدونه شوي، 14 افغانانو کړي دي. په دې اړه نور دوی څه ویلي دي؟ ولې له دې مخکې دا خبره نه اعلانوله چې اوس د کډوالو له جبري ایستلو سره دا موضوع تړي؟
دا خو ډېر د حیرانتیا خبره هم ده او دا افسوس خبره هم ده چې که یو دوه درې څلور پنځه یا د لس یا سل به یاد کړو، هغوی پاکستان دا ادا کوي، وزیر صاحب دا کوي یا نور کوي، چې هغه په ترهګرۍ کې یا په حملو کې ملوث وو، نو پاکستان کې خود 3 میلیون زیات افغان جون کی او لکه دا په خپل باندې جزره دی کډوالو په مسله باندې لیکل کو ویناوې کو د تیرو دسو غنې چې د 150 کالو رہیسی یا د 300 کالو رہیسی، نو دې پاکستانی ماته یاد سفران مخکنی وزیر عبدالقادر بلوچ نمنګ دا پښتنه کړې واغې چې داسې ثبوتونه دي سره نشته چې افغان کډوال مهاجرین دي یا په ترهګرۍ کې یا په جرمونو کې داغي لاس وي. نو که یو 3-4 کسان یو کار وکړي نو هغه خو هغه خو د پاکستان او د پاکستانی طالبانو د افغان طالبانو یو انډیوالي پاتې شوې ده، انډیوالي شته دا به وي. نو که یو سړی په خپل سر باندې راشي او پاکستان کې پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او حمله وکړي، داغې سزا عام کډوال ته عام مهاجر ته ورکول شي دي، دا یو ډېر منفي او ناسم سوچ دی.
بله، طاهر خان کړه ته وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی؟ آیا د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی د نیولو یا نورو فشارونو لړۍ تیزه شوې؟
ډېر احتمال خو ځکه شته چې د دې اعلان نه وړاندې هم د اتوار په ورځ باندې په خپله باندې د چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی 800 افغان نیولې دي چې په هغې کې نیمایي هغه افغان وو چې هغې سره د پی او آر کارډ و، رجسټریشن کارډ او اوسېدو حق لره. بیا وروسته هغوی خوشې شول، لیکن ځان سره تقریبا 300 پاتې کړل. نو معنی دا ده چې د دې اعلان وړاندې هم دغه کار شروع شوی، او ظاهره خبره ده چې یو اعلان شو او ډېره یو مهمه موضوع ده په هر ځای کې اوسده. نو په افغان باندې خو به ضرور د هغې هغه یو نفسیاتي اثر مې فشار هم وي او یاره به هم ورسره وي.
په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خانو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزې د حقوقو د برخې مرستیال هیدر بار وای افغان خزې باید خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. اغلی بار د خزو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم پرانیسته لیک نن په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی. په دغه لیک کې ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د سولې او امنیت په برخه کې د خزو فعال خوندي معنا لرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشري حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستی لیک شریک کړ او زیاته یې کړه چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپل هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانیستی لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په یاد لیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاړس نورو هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه بحثونه کیږي هر اړخیز برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې د مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو بې برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولي وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنیو غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي، او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
برستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسې وي او په کور کې نه وسی وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون
باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تم کې ګوري افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د بشري حقوقو د فعالانو زندانی کول غیر قانوني کړنه بللی او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت په دې ډول کړنو د داخلي مشروعیت او رغند خبرو لپاره اړین باور کمزوري کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سرونیونو د دوام په اړه په یوه پریکړه لیک خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د قلملار ټولنې د مشر متی اولا ویسا او د معترضو ښځو ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشی کېدو له کمپاین سره یو ځای شوی. نیکلاسن په خپل ایکس پاڼه کې د یادو فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. هغه لیکلي د هغو افغانانو خپل سر نیول چې له خپلو حقونو دفاع کوي غیر قانوني کړنه ده. نیکلاسن زیاته کړې چې طالبان په دې ډول کړنو د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوري کوي. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې ویاندې بلا مصرالی هم پر خپل ایکس پاڼه د متی اولا ویسا، جولیا پارسی، ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. متی اولا ویسا له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی او ندا پروانی د هغې میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او د هغې مشر زوی په وروستیو اونیو کې د طالبانو له لوري نیول شوي. د متی اولا ویسا او جولیا پارسی د کورنۍ غړي خبرو ته حاضر نه شول. خو د ویسا کورنۍ څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوسیه د طالبانو د حکومت محکمې ته استول شوې. د قلملار ټولنې غړي مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل چې د متی اولا ویسا قضیه له وکیل پرته د طالبانو محکمې ته راجې شوې ده.
وروستي معلومات همدا دي چې دوسیه له وکیل پرته محکمې ته راجې شوې او محاکمه یې په پام کې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې
معلوم.
د جولیا پارسی و خپل چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یو ویل چې تر اوسه د جولیا پارسی او د هغې د مشر زوی د ساتلو د ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. هغې وویل
اغلی پارسی او زوی د چهارشنبه په سهار د طالبانو لخوا ونیول شول. لانی ولکید وروسته مو ډیره هڅه وکړه چې معلومه کړو په کوم اورګان کې دي. خو له بده مرغه روسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. پارسی ناروغه و او موږ یې د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن یو.
خوب نه بود و ما خیلی نگران وضعیت شونستیم.
په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سرو نیولو د دوام په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره یو پریکړه لیک صادر کړی. د دې شبکې مسؤل ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
ان بازداشتهای خودسرانه
د خپل سری او غیر قانوني نیول د بشري او د بیان له ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده او باید په کلکه وغندل شي. په ټولنه کې د وحشت رامنځته کول د خلکو د ویرولو او د بشري حقونو د سرغړونه په وړاندې د چوپتیا لامل کیږي.
نقض حقوق بشر شوت
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په خپل اعلامیه کې د جولیا پارسی، ندا پروانی، مرتضی بهبودی، متی اولا ویسا او رسول پارسی د ژر تر ژره خوش کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د استخبارات ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان، ښځینه لاریون کوونکي، خبریالان او مدني فعالان نیول شوي دي چې له دې ډلې ځینې نیول شوي بیرته خوشي شوي. خو متی اولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی، د هغې خاوند او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او مشر زوی لا هم د طالبانو په زندان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو ولایت کې له شاوخوا وسه و بي سرپرسته کورنیو سره د نغدي مرستو د ویش لړې پیل شوي. د دې ولایت د سرې میاشتې مسؤلین وایي څه کم شپږ میلیونه افغانۍ به د مرکز میدان ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په دغو بې سرپرسته او غریبو کورنیو چې اکثر کونډې ښځې دي وویشل شي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې پر وسه او بې سرپرسته کورنیو باندې د افغاني سرې میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. پا په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میاش کې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنۍ ته دغه مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغانۍ نغدي مرسته کوي چې دا به وکولای سي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بے بازارات او غریب خلکو دپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشتې رئیس مولوی عبدالقدس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر 200 فامیل دی او د مرکز دپاره 140 فامیلو دپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ دپاره د اویو کونډو دپاره او د هغو بې بزاعت ښځو دپاره پیسې ورکو.
له دې ټولو سره سره هغه ښځې چې یادې مرستې ترلاسه کړي خوشحاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسي. د دې له ډلې یو شمېر کونډو ښځو په سیمه کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
د سری میاشتو نه ډېر مو خوشحاله یو، الله دې دوی سره ښه وکړي، الله دې کامیابه لري. غوښتنه مې دا ده چې هر میاشت موږ سره مرسته وکړي.
سری میاشتې نه هر وخت کې موږ ته د غر کې وي، اوس خو مثلا ماشومان مې واړه دي، هغه ژمی را روان دی، باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ مسافر هستي، کور نه لرو چې موږ کار مار زندګي را ته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سری میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ پیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
د غزنی یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي ورزشي کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه انکام کړي. دوی وایي په دې کلبونو کې ورزش کوي چې له رواني او فزیکي پلوه له ښې روغتیا برخمن شي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار کندهار زړې اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزې سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمېر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په مخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي، نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا 10 کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی خپل له 13 کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان نه روغ وساتي.
ټولو ځوانانو ته زموږ یو خواهش دی چې راشي ورزش وکړي. خاص ورزش کې ورزش دی د صحت ضامن دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي، نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترین او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سو، موږ ټول مشکلاتو پسې دروازه ور پورې کړو او دلته یوازې په دې فکر کې یو چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو، له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویښته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان ورزش له بې ځایه تشویش کولو، له رواني فشار څخه ژغورلو، له ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غښتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لرې کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمي سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکري لحاظ او پرواني لحاظ باندې له ځینو روحي او رواني ناخوالو څخه ساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش د زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول ډېر دقیقې یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګ مهیروي. خو اوس په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خاورې ووځي کنه په زور به یې وباسي. رویترز خبري اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې له څلېرشت ځان مرګو بریدونو څخه څوارلس افغانان لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او د غراز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لاویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقونو د ډلې پرون دوشنبې وویل د سپتمبر له دیرشمې راهیسې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 216 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په دیرشمه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته یې د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي دی په شپږ دېرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
خو ګوریدونکو سلام. د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې طبي سوي د صحي موضوعاتو کې څونه به جدي و اوسېږم.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي، تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي، کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سر پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم، بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسو. تر اتو بجو ډاکتران رانغله، چون اتو بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله، نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی، څه شی دي، نو داسې صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو، نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو، بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو، هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي، ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي، هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي، هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي، هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي، ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي، دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي، یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي، بلانو د پلاس اپ شو لیدل دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولر سينو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل به هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نه تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو وخت یو نیم وخت نه په وخت په تیر سوې تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر داده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس دوی سم پاک منزل، یا هغه ګندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک منزل سوی دا نه ده منزل سوی دا، ټول میکروبونه دي کنه، ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري، خپل غرمه چې د هغه پې تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي، یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي، کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي کور والا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دا سی مرزونه باید پټ نکی ووای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راځي دای واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي دازوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سی امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعه پر محل کوم ټکو ته باید پام شي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبري واوري.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه دا زده لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پلاس لی کلشیو کتابونه چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودو لطشتا
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېری په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو. خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم ما زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کیږي.
دا خود دا مطالعه دا ځله لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعه سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا له سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا غا د کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسترۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د غټوري مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې لا کتاب سره ووسی
لمړی شردل چې ذهن د تیاری بل لګي مطالعه دی وشي خو دقیقہ په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم ځنګړی وخت نه ورته بیلوي وخت یو ځنګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي مخامې هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي نو دای کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولای شو په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې د پپایل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي
یو هغه مطالعه چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کول په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو یو هغه مطالعه چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه د ساتري په خاطر باندې کتاب ولو د وخت تیرولو په خاطر د خوند اخیستلو په خاطر دا درې واړه سره فرق لري جالب ایدا دا چې هم مهاله په درې واړه سره وکی
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا ک چری خبري کیږي دا خبري د خپل فکر هم ور سره وي مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکي
یو لیکوال ویل دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب ولولي دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب ولولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه زمکاني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي ک په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتلي هغه څه چې تا لپاره نوی دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي مګر دا د یو کس نظر دی دا نظر بستا خوخي یا بدن خوخي که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی مسالته او نامسالته معلوم کی رښتیاواله او دروغواله معلوم کی باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي ستا فکر ورسره پراخیږي ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر پکې ویلی دی زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کې ده چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي مګر په ما غزم کې هم کې ده چې شر پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي
مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم دا ټول خبرې دروغ دي تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهي په دغه وخت کې کتاب ولولا 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرې دا وخت وساتلې دی په دې کې کتاب ولولا دلته وازنه معنی کې دیش دی چې باران ووشت نور چې ستمنه کې دلې نشي باران په افغانستان کې دونه ډیر نه وری زکه درته د خپل تجربې نه وایم تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه رسیدي د کتاب نه یاداشت خستل مهم دي ځینې شان به په فکر کې ساتي ځینې شان به په لیکلې باندې یاداشت یې کوم ټکی چې تاته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغه باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي کله هتا داسې مې کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول دغه پاڼې عکس واخله او بیا دوی مری دریم وری وګوره او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابر کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره هغې نه استفاده وکړه که خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډېر ځله داسې مې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره په هغه وخت کې چې کتاب خوښیي پینځه پک پانی ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري
فکر کرم پیاري پلی آ سرسری سرسری ما زخلی جبر ما کا یاوری ما زخلی جبر فکر کرام تو یاری مو پلی آ سرسری ما زخلی جبر ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر
ارے باب
فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی اے نازلی یبی وفائی کتی اے نازلی یبی وفائی منجو سوی چلٹی اے نلل تو زرزری فکر کرام پیاری مپلیا سر چری ما زخم جبر ما پایا وری ما زخم جبر ما زخم جبر ما کایا وری ما زخم تو